احمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو بچو د خبرونه دی اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې قادر جلالو فر سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. وړاندې به واوري چې د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې بشري وضعیت ته اندیشنه ښکاره کړې ده. د دې موضوع تفصیل تر خبرونو وروسته. تمد چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه په دوو نویو کې پریکړه وشي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخواني مرستیال استازی مایکل کیټینګ وویل که افغانستان ته نړیوال شاکړي بد عواقب به ولري او امریکا ختیځ اروپا ته پوځیان استوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا وی محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک منهټن د محاکمې قاضي سارا نیتبورن د امریکا عدلیې وزارت ته د فبروري تر یولسمې پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې ور وسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلې وای. د افغانستان بانک د مالی شتمنۍ د زمري په تلر بشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې میرمن نیتبورن د دې پیسو اندازه $1 میلیارد ښودلې، ځکه د نوموړي په وینا پر متحده ایالتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12مې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنیو د تاوان غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې شتمنۍ اصلي ارزښت $9.5 میلیارد اټکل شوی. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخواني مرستیال استازی مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیواله افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. اسوشیټډ پرس اژانس مایکل کیټینګ هغه خبرې راخیستې دي چې د بریتانیا سکای نیوز ته یې کړي. دی وایي زما په فکر د افغانستان د خلکو پریښودل او خوشي کول به دا ملت په سوالګرو بدل کړي چې دا نه د خپل افغانانو په ګټه دی، نه د سیمې او نه هم د نړیوالې ټولنې. دا به نه یوازې په بشري برخه کې بلکې په امنیتي برخه کې هم بدې پایلې ولري. شاغل کیټینګ زیاته کړه چې افغانانو ته شاړول به د لا زیاتو مهاجرتونو سبب شي او د مخدر موادو کاروبار به په دغه هیواد کې زیات شي. د ده په باور داسې لارې چارې باید ولټول شي چې د افغانستان اقتصادي چرخور سره وګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ د روان کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره د $2.6 میلیارد غوښتنه وکړه چې دا له اټکل سره سم یوه کس ته د ورځې یوازې 1.5 سنټه رسېږي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون له ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست رئیس مفتي حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو یې د اوبهخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو موټرو شیشې ماتې کړې. شاغلي الهام په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکو چې لارۍ یې د لاریون پر مهال زیانمنې شوي دي د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردانه حق خود را از آنها بگیریم.
د هلمند د سینو او بتل د افغانستان او ایران ترمن لانجمنه مسله وه، خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. مګر په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالاتونو به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل دی وایي په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولېږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یلی شي. د امریکا دفاع وزارت د تیر اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سای کړي وو چې اروپا ته ممکن واستوي. ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټانو په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي را په دې خوا د اتریش په پلازمېنه ویانا کې هڅه کوي چې واشنګټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندریک موراو ویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي دي چې خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې دي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. او وروسته یو په زړه پورې خبر، یو لیک چې باندې 50 کاله وروسته له پولانډ څخه لیتوانیا ته ورسید. دا لیک د 1900 کال په مارچ کې له پولانډ څخه د ایوا په نوم 12 کلنې نجلۍ په لیتوانیا کې خپل ملګري ته استولی و. ایوا په دې لیک کې شکایت کړی چې اوس د دوی کلي ته بسونه نه راځي او دا باید د سانتیګراد په منفي 30 درجو سړو کې په پښو ښار ته لاړه شي. لیتوانیایي میرمنې ګینو ویفا چې اوس له 60 کلونو زیات عمر لري دا لیک پرون د جنوري په 28 ترلاسه کړ. هغې ویلي چې ایوای ډېره لږ په یاد ده، ځکه وروسته له دې چې له هغې څخه یې د لیک جواب ترلاسه نه کړ نو دې هم هغې ته د لیکونو استول بند کړل. ګینو ویفا وایي لومړی یې فکر وکړ چې څوک ټوکې ورسره کوي، ځکه دې ته له امکان نه لرې ښکارېدل چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د یوه لیک رسېدل به 150 کاله او 9 میاشتې وخت ونیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه لرو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خپرو، خو اوس د ورځې مهمه موضوع راخلو. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی دوچه ویلې تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس کړیوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له ژورېدو وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کېږي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل بدن غړي پلوري. له بلې خوا طالبان وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډېر ژر ښه شي او بهرنۍ پانګونې به راجلب شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډېر کړکېچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمني له دوچویلې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوږه او قحطي د شاوخوا 30 میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي رسیدلې ده. ښاغلی بیسلی د نړۍ له شتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یو بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپل د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی، بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشتوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخامخ کړی، یو شمېر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور لمخې په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتیدونکې بیوزلۍ له کبله د خپل بدن غړي پلورلی دي. په راپور کې راغلی دی چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2 لکه او هر ښځه 1.5 لک افغانۍ ترلاسه کوي. یوې میرمنې چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي.
ستونزې ستا یو زیات شمیر ماشومان ستا چې پلرونه نه لري. د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 5.5 میاشتې مخکې بیا واک ته ورسید وایي د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وایي د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به انشاءالله راتلونکی افغانستان د ډېرو ښو فرصتونو خاوند وي. موږ به انشاءالله ډېرې ښې سرمایداري ولرو. افغانستان د اقتصادي ودې او رفاه لپاره به ښه پروګرامونه تر لاس لاندې وي. لوی پروژه به شروع سی د افغانستان زیربناو به استخراج سی همداره د افغانستان د پاره به یو قوي اقتصاد پلان تر هریزی روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې نوي وګړي اوسمهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 5 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له ډېر افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمر نړیوال جام په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ټیم ته د 119 منډو په توپیر ماتې ورکړه. یوګاندا پاپونیګنی ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه او متحده عربی اماراتو له کوربه هیواد بیسټینډیز څخه مسابقه وګټله. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام درو خو دمګړی به د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسمت ساروان کتن اورته
غنو لویدیزو ورسپانو په افغانستان کې د شدیدې لوږې پر موضوع لیکنی خبرې کړې دي. په دې اړه وال سټریټ ژورنال او امریکایي ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه په خپرېدو ده، په روغتونونو کې تر وخت مخکې کمزور زیږیدلې ماشومان مړه کیږي. ورسپانه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر افغانستان د امریکا د بندیزونو اغیز ته په اشاره وایي دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په همدې موضوع وار آن دی راکس خبرونه هم لیکنه خبره کړي، خو د دې نشې په باور د طالبانو پر ضد بندیزونو پای ته رسیدو به په افغانستان کې د بشري بحران له کمیدو سره مرسته ونه کړي. خبرونه لیکي له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره په دې هیواد کې بشري بحران پیل شوی او که فوري مرستې ونه شي کېدای شي چې په افغانستان کې بیساري بشري ناورین رامنځته شي. ورسپانه د امریکا حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید پر افغانستان بندیزونو ته دوام ورکړي څو امریکا او نړیوال امنیت ته د تروریزم او مخدره موادو د خطر مخه ونیول شي، خو په عین وخت کې دا بندیزونه په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د مرستندوی ټولنو د مرستې رسونې هڅو ته خنډ پېښوي. خبرونه وایي باید نورې لارې ولټول شي چې د افغانستان عام خلک تر فشار لاندې رانه وړل شي. د امریکا حکومت د افغانستان بانک تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمنۍ کنګل کړې ده. په بریتانیایي مطبوعاتو کې د افغانستان په تړاو له دې هیواده د کورنیو حیواناتو د ایستلو موضوع تر ټولو توده ده. په یو افشا شوي برېښنالیک کې ویل شوي چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له دې شاره د حیواناتو ایستل تایید کړي وو. دې موضوع د دې لپاره زیات بحثونه پارولي چې بریتانیا د انسانانو پر ځای د حیواناتو ایستلو ته ولې لومړیتوب ورکړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان په الوتکه کې د حیواناتو د ایستلو په اړه بخښنه غوښتې ده. ورسپانه زیاتوي د بهرنیو چارو وزیر د پارلمان له هغې کمیټې بخښنه غوښتې چې د حیواناتو د ایستلو په هکله د بوریس جانسن د برېښنالیک په اړه یې څېړنې کولې. شاغلی جانسن مخکې د نوزاد ټولنې د پالل شویو حیواناتو د ایستلو په اړه پوښتنه مزخرفه بللې وه. نوزاد ټولنه یوه پخوانی بریتانیایي پوځي په کابل کې د کوڅه ډبو سپو او پیشوګانو د ساتنې لپاره جوړه کړې وه، خو اوس د بریتانیا د صدراعظم د دفتر د یوه چارواکي برېښنالیک شي چې صدراعظم شخصا په دې موضوع کې ښکېل و. دا په داسې حال کې ده چې کله